معین شده، حق خدا برش داده، در میراث، در هر چیزی باید که ما حق دخترم بیتیم، از بچرم بیتیم، باید که پدر در حق زن و مرد نقصان نبیاره. همه اولاد است، یوصیکم فی اولادکم، وصیت میکنه خداوند جل جلاله در اولاد شما وقتی تان کم شده. دیگر
متاسف هستم که برنامه بیش از این به ما وقت نمیده. تشکر از حضورتان مولای صاحب. شنونده عزیز، به شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنین. اوقات خوش داشته باشین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
دیر ازیت مننه لتاسو او قدرمن مولوی صاحب څخه دوستانو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. وخت د سهار 10 بجې شوې. د دې خبرونې فایل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو څخه کوو. دا بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي، له ولایته به لاس په سر شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار کې هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی چې که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي، له ولایته لاس په سر شي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه شورا رئیس هم دی، پرون په بلخ کې وویل له ولسمشر سره یې په دې اړه خبرې اترې کړې. د یوې موافقې له مخې په حکومتي چارو کې د جمعیت د ګوند رول پراخ شي.
ما خودم گفتیم که آنچه که ما شما توافق میکنید در مرحله بالا
حقل نوروی ما خپل ویلی هغه چې موږ او تاسو پرې توافق کړی په لوړو مرحلو کې کامل اقدامات تر سره شي او رستی شي، نو زه په بلخ ولایت کې ډیر وخت وم او طبیعي ده چې لار به نورو ته پرانیزم ترسو ولایت وکړي. خغلی نور ویلی ولسمشر هم د سولې د پروسی او بهرنی سیاست په برخه کې د دوی ملاتړ وغوښته. د جمهور ریاست او اجرایه ریاست د نظر د اخیستلو لپاره مهڅه وکړه، خو ونه توانېدو چې په دې اړه د هغوی نظر واخلو. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې یو سړي ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه په دې ارتباط نیول شوي او د نورو ښکېلو کسانو د نیول لپاره پلټنې او عملیات پیل شوي.
د عریضي پر مهال ډېر لس کسان جنو د کورنۍ لخوا سلخه شوي وو چې له هغې ډلې څخه یو د هلک پلار او یو سیمه ییز پولیس دوی نیول شوي دي. د یوولس نورو نیولو هڅې هم روانې دي.
په دې وروستیو کې د خیوي ولسوالۍ یو اوسېدونکي رسنیو ته شکایت وکړ چې یو ځایي زورورې دوه لوڼې په زور نکاح کړي دي. دی وایي چې تر اوسه پورې چا شکایت نه دی اورېدلی. د هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمو سرتیرو په ورسېدلو سره یې عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په هلمند کې د 215 مایوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په یوه غونډه کې وویل چې د تازه رسېدلو سرتیرو په مرسته یې د پنجشنبې په ورځ عملیات پیل کړل او وتوانېدل په لومړیو حملو کې د لښکرګاه او نادلي په بېلابېلو سیمو کې 15 وسلوال مخالفان ووژني. ښاغلی احمدزی د پرون ورځې د جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته د وراوختي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د قهر میوند او شفق دوه په نوم پوځي عملیات د لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې پیل شوي وو چې افغان پوځیان وتوانېدل د بوشان او بولان ځینې سیمې له وسلوالو مخالفانو ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغې مرکې کې کړي چې پرون ملي عامه راډیو خپره کړه. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي میلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر ورکړی، څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ سره د هغه د سیالې ډیموکراټ هیلري کلینټن په مقابل کې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته ویلي فکر کوم په دې کې هیڅ شک نشته کله چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي زموږ د انتخاباتو امانتداري اغېزمنه کړي، موږ اړ یو چې اقدام وکړو او اقدام به کوو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز د ام اس ان بی سی تلویزیون ته ویلي وو زه فکر نه کوم چې په دې ارتباط د روسیې په حکومت کې کارونه داسې ترسره شوي وي چې ولادیمیر پوتین پرې نه وي خبر. نوموړي ویلي وو کله چې تاسو په دې اندازه د مهم انټرنیټي نفوس په اړه خبرې کوئ نو موږ د حکومت په لوړه سطحه د ښکېلتیا په اړه غږیږو. د روسیې ولسمشر په دې مسله کې هر ډول ښکېلتیا او لاس لرل رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې. جان کیری وویل کوم اوربند چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب ټینګ شوی دوام به پیدا کړي. ښاغلی کیری وویل اوس نړیواله ټولنې ته پکار ده چې د دې اوربند د مخته وړلو او پراخولو لپاره په سوریې فشار راولي. پرون په حلب ښار کې د ختیځې برخې له وړې سیمې نه چې مخالفان کنټرول پرې لري د خلکو د انتقال په هدف اوربند ټینګ شوی. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د حلب د وضعیت په اړه ویلي چې له دغه ښاره د خلکو د وتلو او د اوربند څارنه له نږدې کوي. خغلی اردوغان وایي له همدا اوسه تقریبا 1,150 ملکیان او ټپیان له حلب ښاره ایستل شوي او ادلیب ته انتقال شوي. موږ د اوربند او د خلکو د ایستلو بهیر له نږدې څارو. موافقه شوې چې د حلب ښار له یوې وړې سیمې نه چې مخالفان پکې برلاسي دي 4,000 مخالفان او د هغوی کورنۍ ادلیب ته انتقال شي. د رپورټونو په اساس د دغه خلکو د ایستلو پروسه به نن بیا پیل شي. د ناتو عمومي منشي ویلي د ناتو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي پوځیانو او روس پلو جنگیالیو ترمنځ په جګړې بحث وکړي. ین ستولتنبرګ وویل چې د ناتو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی چې د ناتو غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان پکې سره غونډ شي. ستولتنبرګ وایي د ناتو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی. ما د ناتو روسیې شورا غړي د دوشنبه په ورځ رابللي. موږ به د سفیرانو په کچه د ناتو په مقر بروکسل کې سره کینو. موږ به د اروپایي ټولنې د امنیت او همداراز د اوکراین په اړه سره بحث وکړو. که سم وروسته له هغې چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا او روسیې سره یو ځای شوه ټولو له مسکو سره همکارۍ وځنډولې. خو د ناتو عمومي منشي وایي له کرملین سره خبرې اړینې دي څو په راتلونکي کې د لویو شخړو مخه ونیول شي. د دوشنبه د ورځې غونډه به په روان کال کې د ناتو روسیې شورا درېمه ناسته وي. د اروپایي ټولنې مشران له هالنډه غواړي چې یوې موافقې ته په رسیدو کې د رضایت ښکاره کړي او له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د اړیکو نږدې کول اسانه کړي. دا تړون چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې موافقه یادیږي له غرب سره د نږدې کېدو په خاطر د کیف د هڅو لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هالنډ یوازینی اروپایي هیواد دی چې دا موافقه یې نه ده لاسلیک کړې. هالنډیانو په یوه ټول پوښتنه کې دا موافقه رد کړې. د هالنډ حکومت د دې لپاره چې دې موافقې په تصدیق سره په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته غړیتوب ورنکړل شي د لا زیات ضمانت غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د دې ضمانت وکړ چې دا موافقه به اروپایي ټولنه کې د اوکراین په غړیتوب نه تمامیږي. دوی همداراز په روسیې باندې د شپږو نورو میاشتو لپاره د بندیزونو په جاري ساتلو هم موافقه وکړه. او د امریکا د عدلي وزارت پرون ویل یو امریکایي وګړی د پیسو وینځلو پر ایران له لګیدلو بندیزونو څخه په سرغړاویو محکوم کړی. د امریکا د عدلي وزارت کین څانګ له څلورو نورو کسانو سره چې یو امریکایي او درې ایرانیان دي تورن کړی چې په فریب او چلول او غیر قانوني توګه یې غوښتل د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د ایران د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې پانګه وباسي. زانګ د مهم تورن په توګه په 30 قضایي مواردو کې تورن ګڼل شوی. نوموړی چې ګمان کېږي له 10 څخه تر 18 میلیونو ډالرو پورې له خپلو ایراني همکارانو ترلاسه کړي، د 2011 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې مختلفې تقلبي تجارتي لارې چارې کارولي څو د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې ایراني پانګه وباسي. د امریکا د عدلي وزارت په وینا دا پیسې د جنوبي کوریا بانکونو چې ګمان کوي دا یو قانوني عمل دی، په سادهګۍ دا پیسې د ډالر او یورو په څیر په نورو اسعارو بدلې کړي. تبدیل شوی پیسې د امریکا متحده ایالاتو، عربي متحده اماراتو، سویس، جرمني، اتریش او ایټالیا په شمول د نړۍ تر لسو زیاتو هیوادونو ته استول شوی دی. دا خبرونه دوسنو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. و بوری چې د افغانستان د جنبش اسلامي ګوند وایي د جنرال دوستم او احمد شي قضیه باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدې خبره و چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي له ولسمشر سره د یو لړ سیاسي جوړجاړیو په اړوند له اوږدې مودې راپدې خوا مخامخ خبرې اترې پیل کړي او که چیرې دا د جمعیت ګوند ته په مرکزي حکومت کې لا زیاته ونډه ورکړل شي د بلخ له ولایت څخه به لاس په سر شي. همدارنګه به مو په ننګرهار کې د چارواکو له هغه څرګندونو خبر کوی چې د خیوي د قضیې په تړاوي دوه تنه نیولي او د نورو په لټه دي. د بادغیس چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په مورچاق سیمه کې یوه لرغونی قلا ورانه کړې ده. دا او نور رپورټونه په روانه خپرونه کې دراورو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د جنبش اسلامي ګوندوایي د جنرال دوستم او احمد شي قضیه باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. د دې ګوندویان او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل د قضیه سیاسي استفاده شوې او باید په آرامۍ سره د هواري لار ورته ولټول شي. صفي الله استانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنبش اسلامي ګوندوایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او انجینیر احمد شچی له قضیه سیاسي استفاده شوی او باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. دغه ګوندویان د ولسي جرګې غړی بشیر احمد تیانجوي زینو کړی له دې قضیه استفاده کړي، خو جنبش ګوند چمتو دی چې له مقابل لوري سره کینی او د دې قضیه لپاره چې د په خبره ادعا او تور دی حل لار ولټوي. بشیر احمد تیانج پرون شپه ازادي راډیو ته وویل روان کړکیچ ته په کتو د دې خبره لازمه نه ده چې دا قضیه نور هم لوی شي.
کورونای موجود افغانستان نجات وزیر نه میکنه کومه
د افغانستان روانو کړکیچونو ته په کتو دې ته لازمه نه ده چې یو قضیه چې د ادعا او تور په حد کې ده لوی کړو او ټول پرې بوخت وساتو. خله چې اجازه ورکړو دا قضیه په آرامۍ حل شي او زموږ لوري چمتو دي چې کوم مقابل لوري ادعا ولري ورسره کینو او د حل لارو لټو. خغلی تیانج وویل افغان ولسمشر سره کتلی او د خبره ټول مشران د دې قضیه حل غواړي. اخو لوی څارنوالۍ د یو کمیسون پر اساس کې د دې قضیه د څېړلو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د جوزجان پخوانی والی انجینیر احمد شچی چې 15 ورځې په بند کې و ادعا کړی چې لومړی 15 ورځې جنرال دوستم په خپل کور کې بندي کړی او د وهل ټکولو ترڅنګ هڅه کړې چې پر جنسي تیری وکړي. د دې قضیه په ملي او نړیواله کچه توند خبرګونونه وپاره ول او ټولو له افغان حکومت غوښتي چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. اخو د احمد اشچی زوی بابر اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قضیه په څېړلو کې د حکومت د برلاسي توپ په اړه ډاډ څرګند کړ او هیله یې وښوده چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي. دا قضیه چې اوس نړیواله شوې ټول پرې خبر او خوشحالي دي او د افغانستان نوم او حیثیت ته هم زیان رسوي. هیله منو چې په جدي او قانوني توګه وڅېړل شي. افغان دولت قادر هم دی چې وکولی شي دا قضیه له عدلي او قضایي مراجعو وڅېړي. خدا چې معلومه شي په دې قضیه کې سلامت څوک دی او سلامت څوک دی. خغلی شي ویل چې جنرال دوستم لخپل واکه په استفاده له احمد اشچی سره د کلونو مخالفت غچ اخیسته، خو هیله ده چې په دې برخه کې عدالت تامین شي. و مغختل د جنرال دوستم او احمد اشچی د قضیه د تازه جزئیاتو په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم وخلو، خو له څو ځله تماسونو سره سره څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. اخو تر دې مخکې ولسمشرۍ معنی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر د پنځمې پر ورځ له بیلابیلو حکومتي مشرانو او سیاستوالو سره خبرې کړي او ډاډ یې ورکړی چې د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې به دې قضیې ته رسیدګي وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې له ولسمشر سره د یو لړ سیاسي جوړجاړیو په اړوند له اوږدې مودې راپدې خوا مخامخ خبرې اترې پیل کړې. عطا محمد نور وایي چې د دې خبرو په ترڅ کې یوه مسوده هم جوړه شوې چې له ارګ سره به لاسلیک شي او له مخې به د حکومت په چارو کې د جمعیت ګونغړو ته زیات واک ورکړل شي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریف نه رپورټ راکړي.
په داس حال کې چې د ولسمشر غنی او د هغه د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ د اړیکو د ترنګلېدو په اړه اوازې خپرې شوې دي او د حکومت په لوی تصمیمونو کې د اجرایه ریاست د نقش د کموالي په اړه مختلفو رسنیو راپورونه خپرې کړي. په ورته وخت کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له هر سره د یو سیاسي جوړجاړي خبره کوي. د بلخ سرپرست والی وایي چې له اوږدې مودې راهیسې له ولسمشر غنی سره سیاسي خبرې اترې پیل کړي ترڅو د یوې تفاهم نامې په امضا کولو سره په حکومتي چارو کې د جمعیت ګوند ته پراخ نقش ورکړل شي. هغه وویل
ما بلې هانچره کې با رئیس جمهور ما مطرح کړی نه
بل هغه څه چې مو له ولسمشر سره مطرح کړل دا دي چې موږ د قدرت په قاعده کې سهم ولرو، په لوی تصمیمونو کې، په ستراتیژیکو او ملي مسایلو کې له موږ سره مشوره وشي، په ملي او نړیوال مسایلو کې چې هر څه اجابه وي موږ د خپلو خلکو په استازیتوب پکې سهم ولرو. ښاغلی نور وایي چې د دې غوښتنو پر وړاندې ولسمشر غني هم لده او هم د جمعیت ګوند له پلویانو څخه تقاضا ویلري. نور د ولسمشر غني د تقاضاو په اړه وویل
طبعا رئیس جمهور هم خواستایی داره که
طبعا ولسمشر هم ځینې غوښتنې لري چې موږ د سولې له پروسې چې د افغانستان د ټولو خلکو اړتیا ده حمایت وکړو، د بهرني سیاست چې د پالیسي دستګاه یا بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي ملاتړ یې وکړو. کارپوهان وایي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د دا ډول غوښتنو مطرح کېدل د حکومت په لویو تصمیمونو کې د اجرایه ریاست د نقش لا نور تضعیف کول دي، او ارګ هڅه کوي چې جمعیت ګوند کې د ډاکټر عبدالله عبدالله بدیل پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپو زبیح الله احساس یې پاړه وایي
خبرې کول دا معنا لري چې اوس یوه نوې ډله د پخوانۍ ډلې ځای ناسته شوې ده، او له دې نه وروسته به دغه ډله له ولسمشر سره یو ځای په مشورو کې داخله وي، نه هغه پخوانۍ ډله.
حتی محمد نور د هیواد امنیتي وضعیت کړکېچن بولي او وایي چې هڅه کوي تر څو له مرکزي حکومت څخه پراخ ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي تفاهم لپاره یې یو پیشنویس هم جوړ کړی دی، او د جمعیت ګوند له مشرانو سره له مشورو وروسته به یې له ارګ سره لاسلیک کړي. ښاغلي نور زیاته کړه په هغه صورت کې چې ارګ خپل تعهدات عملي کړي نو دی به د بلخ ولایت مقام پرېږدي. هغه وویل
ما خودم گفتیم که آنچه را که ما شما توافق میکنیم
ما ویلي هغه څه چې موږ او تاسو پرې توافق کړی په لوړو مرحلو کې کاملي اقدامات یې ترسره شي او وروستي شي، نو زه په بلخ کې ډېر وخت وم او طبیعي ده چې لاره به نورو کسانو ته پرانیستم تر څو ولایت وکړي او کولای شم که وغواړم نورو برخو کې دنده ترسره کړم. سره له دې چې ځینو رسنیو د هرګ په حواله د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې تایید کړي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازګ راډیو ته د رسنیو د ادعا ناسمې وبللې او زیاته کړه چې هرګ تر دمه په دې اړه مشخص نظر نه لري. هغه وویل هغه څه چې استادته ویلي خپاره یې کړی، که موږ کوم نظر درلود له تاسو سره به یې شریک کړو. تاسو دا مذاکرات نه تاییدوئ؟ موږ اوس څه نشو ویلی، که جزئیات ول بیا یې درسره شریک کوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم ځینو نړیوالو رسنیو د ولسمشر غني او عطا محمد نور ترمنځ د ځینو سیاسي مذاکراتو او تفاهم په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې پر بنسټ یې د بلخ والي به مرکز ته ولاړ شي او هغه ته له سیاسي نږدې کسانو یو به د بلخ والي په توګه مقرر شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ننګرهار چارواکي وایي دا خزی د قضیه پلټنې پیل کړي چې دا وایي کړي د واده په شپه یې خاون پرې تور پورې کړی چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو یې دوه کسان نیولي او د یوه لسو لټونې پیل کړې. سایمې تېره ورځ مشال راډیو ته وویل طبي معایناتو ثابته کړه چې بېګناه ده، خو بیا هم د دې په وینا یو پخنی جهادي قمندانې لس کلنه خور ځان ته نکاح کړي. په اړه یې باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قمندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پېغلتوب یې نه دی ساتلی، او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوې نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون په رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
څنګه یو خور شړل کیږي او په بلې نکاح تړل کیږي؟ هر څه زغملې شو خو بې ځای نکاح نه شو زغملې. هر څوک به بې ځای نکاح مري، مګر د افغانستان خویندې بې ځای نکاح نه ده. منلی دی دی تجاوز نه دی منلی ولی دی پختنه کیگی باید وشی پټولو باندې غ کوم چې هر یو پختره برخه کې اجرات وکي دا کوم قانون دی ولی پختنه کیگی
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا ولا خوګیانی وایي د یادې قضیه په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیار لسخ کیلو کسانو څخه دوه تنه نیول شوی او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري
موږ موضوع امنیت قمندانۍ ته سپارلی و ترڅو پاړی لازم موجودی اقدامات وکړي موضوع څارنوالۍ ته هم تللی ده په قضیه کې ډیر لستنه خکیل پیژندل شوی دی تر اوسه پورې دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی یو بل تن چې په قضیه کې ډیر خکیل پیژندل شوی دی دوی نیول شوی دي اوس مهال په توقیف کې دي یو لستنه نور هم د څارنوالۍ له لوري د دوی د نیولو امر شوی دی موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هم ونیول شي
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په همغه وخت خبر شوی او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړی ده هڅه مو وکړه چې د دې قضیې په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نشو باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د یادونې وړ ده چې تورن کسان ځایي سیمه ییز قمندان ګل کریم ته نږدې ګڼل کیږي او ګل کریم حاجی حضرت علي ته چې د سیمې یو بل جهادي قمندان دی هغه ته نږدې ګڼل کیږي تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده چې آیا دا کسان هم له تورنو سره ملاتړ لري او کنه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس یوې بلې موضوع ته راځو او هغه په افغانستان کې د نفتو او ګازو د ټولنې ده دا ټولنه وایي حکومت د دې پر ځای چې له دوی سره مرسته وکړي ستونزې ورته جوړوي دا چې څنګه د خان محمد سیند په رپورټ کې به واورو
د افغانستان د نفتو او ګازو ټولنه شکایت کوي چې دولت غواړي د نفتو او ګازو د یو نوي شرکت په جوړولو سره د تیلو او ګازو په موجوده ټولنه کې د شاملو شرکتونو سوداګریز فعالیتونه انحصار او په چارو کې غیر قانوني مداخله وکړي د دې ټولنې د غړو شرکتونو مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل که دولت ورسره لازم مرستې وکړي دوی کولی شي چې د نفتو او ګازو د تولید او واردولو په برخه کې تر یو میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي د دغو شرکتونو په استازیتوب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزی وویل حکومت اوسمهال د یو معیاري شرکت د جوړولو مالي او مسلکي ظرفیت نه لري او روانې هڅې د ګټې پر د زیان لامل ګرځي
بعض مراجع دولتی از جمله تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان به یوز کې نقش مثبت
زینو دولتی مراجع او لدې جمله څخه د نفت او گازو تصدی د دې پرځای چې مثبت رول ولوبوي یو مسوده یې ترتیب کړی دا چې لمخې د خصوصي سکتور په نیابت کې یو انحصاري شرکت جوړ شي او د نفت او گازو ټول چارې کنټرول کړي دوی باید په نظر کې ولري چې د اساسي قانون په لسمه یو لسمه او دولسمه ماده کې انحصار منع ده
خغلی حافظی دا هم وبل چې موجوده خصوصي سکتور یو فعال بنسټ دی او تر اوسه د نفت او ګازو د تولید او واردولو په برخه کې 3.5 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده خاغلی حافظی دغه شان وبل چې اوس مهال خصوصي سکتور د نفت او ګازو شاوخوا 2500 ټانګونه فعال او د 1.5 لک ټنو په ظرفیت یې د نفت او ګازو ذخیره جوړې کړې دي د افغانستان د نفت او ګازو د ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې که د نفت او ګازو تصدۍ غواړي چې لا فعاله شي کولی شي چې د نفت او ګازو په موجوده ټولنه کې د یو غړي شرکت په توګه شامل شي نه دا چې د خصوصي سکتور فعالیتونه انحصار کړي په ورته وخت کې د افغانستان د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس ولید تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تصمیم نیول شوی دغه تصدۍ په یو فعال او پیاوړي ملي شرکت بدل شي خاغلی تمیم دا هم وویل جوړیدونکی ملي شرکت به له خپلو سهمدارانو سره له یوې خوا د نفت او ګازو د تولید او واردولو کچه زیاته کړي او له بل پلوه به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له نورو شرکتونو سره مرسته وکړي
په دې اساسنامه کې اصلا بحث انحصار پکې نشته دی موږ باید د تصدۍ نه واورو ملي شرکت او زموږ حضور په مارکیټ کې په حیث سهمدار د مارکیټ نه په حیث انحصارګر یو سالمه رقابتي فضا ایجادوي طبعا یو خاص حلقه وه اضافه ستنېګانې چې کوي یا د مالیات نه فارغ کوي دوی به دا کار نه شي کولی دې لپاره چې موږ هم پکې سهمدار یو
د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس دا هم وویل چې له دې سره به په مارکیټ کې د نفتي موادو د بایو د خپل سره مخه هم ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په اکثرو ښارونو کې د نفتي او ګازي موادو بیې تر ډېره نه څارل کیږي او خرڅوونکي په خپل سر بیې ټاکي د افغانستان خلکو بیا بیا پر حکومت ټینګار کړی چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته د پام سره په مارکیټ کې د موادو بیې کنټرول کړي
اتلس دی سی کلینکونه دی انزه کلینکونه سی
پسیکا که هم بدون شکا مثبت تغییرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لارو پازخه د کډوالو راستنیدنه د شوو پخوانیو تفاهم لیکونو لمخه ده. یوسف خان ځدران لپاره رپورټ وړاندې کوي.
په وروستیو دوه ورځو کې لاروپۍ هیوادونو څخه د څه باندې 500 افغانانو له راستنېدو سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا راستنېدنه لاروپۍ هیوادونو سره د پخوانیو پریکړو له مخې دا او دوام به عمومي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د کډوالو له میشتو هیوادونو سره دا پریکړه کړې چې که د افغانانو دوسیې ردیږي باید محکمو ته د لاسرسي حق هم ولري. د هغه په وینا که د دغو کډوالو دوسیې بیا د محکمو لخوا هم چی افغان حکومت بیا په جبري ډول منلو ته تیار دی.
در قالب تفاهمنامه های قبلی و همچنان اعلامیه مشترک اخیری
دی وی د پخوانیو تفاهم لیکونو او ګډو اعلامیو په چوکاټ کې چې لاروپۍ ټولنې په تیر بیا د جرمني سره افغانستان لاسلیک کړي دا پروسه تر اوسه روانه ده. نن مو هم د دې لړۍ په دوام څلور دیرش کډوال درلودل چې کابل ته راغله. په وروستیو دوه ورځو کې 22 کډوال له سویډن او ناروې او 34 نورې له جرمني څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د اسوسییټډ خبري اژانس د راپور له مخې په جرمني کې له 12,500 څخه ډیرو افغانانو ته ویل شوي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د 2015 میلادي کال راهیسې له 2,500 څخه ډیرو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. یو شمېر کډوالو چې بیرته هیواد ته راستنه شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپلو ټولو شتو په بدل کې ځانونه اروپا ته ورسول خو اوس له راستنېدو سره په افغانستان کې د اوسېدو لپاره هیڅ نه لري. افغان چارواکي وایي چې د راستنه شویو کډوالو لپاره یې د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په مرسته نغدې پیسې، روغتیایي خدمات، سرپناه او ډېر نور څه په نظر کې نیولي دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې راستنه شوي کډوال پاملرنې ته اړتیا لري او باید ورته رسیدنه وشي. دی وایي د افغانستان د وګړو په حیث چې دوی کله هیواد ته رسیږي باید اړتیاوې په پام کې ونیول شي. باید ټولو اقتصادي، بشري، پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزو ستونزو ته رسیدنه وشي. که څه هم اروپایي هیوادونه د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څار یې ډېر کړی خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. د ولسي جرګې یو غړی فرهاد صدیقي وایي چې ناامني، بیکاري، د سیاسي وضعیت نامعلوم برخلیک او ګڼې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې افغانان خپل وطن پرېږدي او په سختو لارو د اروپا تک ته زړه ښه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بادغیس چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په مورشاق سیمه کې ولرغونې قلا ورانه کړې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دا قلا شاوخوا 900 کاله پخوانۍ ده او طالبانو وروسته له هغې چې دا سیمه یې ونیوله ړنګه کړه. رضوان مراد په دې اړه له هرات څخه د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ مهم ټکي دروري.
په بادغیس کې چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په مورشاق سیمه کې 900 کاله پخوانۍ لرغونې قلا ړنګه کړې ده. د بادغیس د اطلاعات او کلتور ریاست وایي طالبانو په بمونو او نور چودونکو موادو د دې تاریخي آبدې نوي په سلو کې برخه له منځه وړې ده. دا لرغونې قلا په خاوران مشهوره ده او افغان امنیتي ځواکونو څو ځل ترې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې د سنګر په توګه استفاده کړې ده. د بادغیس چارواکي دا کوي چې د سیمې خلکو د دې قلا په ورانولو کې له طالبانو سره همکاري کړې ده. خو د سیمې یو مخور حاجي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یوازې طالبانو کړی دی. بادغیس ولایت شپږ دېرش آبدې لري چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور د رئیس په وینا اکثره دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې دي. دا موریچاق سیمې دا قلا او په آب کمري ولسوالۍ کې د نریمان قلا د بادغیس ولایت تر ټولو لرغونې آبدې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د بادغیس او یا په سلو کې لرغونې سیمې په جګړو کې زیانمن شوي دي. دا لا نه ده معلومه چې د بادغیس چارواکي تاریخي سیمو ته د ورپېښو ګواښونو د منځه وړلو لپاره څه تدابیر لري.
دوستانو وس هم یو وار بیا دا مهمو خبرونو سرټکی دا ننګرهار سیمه شارواکوي په خیوی ولسوالۍ کې وسړی ته د دوو نجونو د جبرین کا قضیه په جدي توګه څیړي. د هلمند پوځي چارواکي وایي تازه د مسرتیرو په ورسېدلو سره یې عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوال مخالفانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چمتو دی چې که د جمعیت ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي له ولایته لاس په سر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد به اقدامات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې. جان کیری وویل کوم اوربند چې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب ټینګ شوی دوام به پیدا کړي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون ویلي یو امریکایي وګړی د پیسو وینځلو او پر ایران له لګیدلو بندیزونو څخه په سرغړاویو محکوم کړی. او د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو په اړه خپلو کې خبرې وکړي. په دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې خبره شوي ریپورټونه او مطالب هلته ولولئ. د ژوند رنګونه پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپانیم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دی د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال. له تیرو درې میاشتو راهیسې د پکتیا یو شمیر زلمي د وطن پال زلمي تر چتر لاندې سره راټول سوي دي، کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسیونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې ده چې د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې به کتابتونونه جوړوي او دغه کتابتونونو نه به د ښوونځیو زده کوونکي په اطراب کې هغه ذوقي لیکوال، شاعران یا فرهنګي سیاغوی مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسی نه لري، دی غوی لپاره په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه جوړی. دغه کتابتونونو اراده څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولی شي دغه کتابتونونه جوړه وپالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلی دي چې خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو غږیږو چې دوی وړاندې ستونزې څه دي، او درېیمه برخه د بحث به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو. هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجودې دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځه. په پیل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته ووایي چې وطنپال زلمی څنګه یوه اداره ده. نو د منور اندیال نه به یې وپوښتو چې دی موږ ته ووایي چې څنګه دا فکر ورته پیدا شو چې داسې یوه ټولنه باید جوړه کړي چې دوی په ولسوالیو کې کتابخانې جوړې.
تاسو یو درنو اوریدونکو ته سلامونه. پیل کې خو د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېر موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي وله او پکدا کې مدني فعالیتونه کول، هغه هم د یو جوړښت نه وراخوا بې جوړښته. وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید د یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو، هغه هم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد، تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته ووایي. ته د پانتون منهاج، د پانتون د استاد او د دې بنسټ د یو غړی.
ډیره مننه. ټول ته سلام کوم. لکه مخکې چې وویل شول، بیخي نور دا اړتیا احساس شوه چې ډیر سره ورته فکرونه، ډیر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان ول، نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطن پال زلمی په نامه دی، دا مو رامنځته کړ. او مونږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې دوی کولې، حتی دغه دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زمونږ فکر سره یو دی. نو دا ملګري سره راټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب ټولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسو هم راتوئ د پکتیا د یو ځوان په حیث تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته هم ورسره کړې، مانوي او مادي.
ډېره زیاته مننه. زه هم پیل کې ټول دوستانو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د وطنپال زلمي د بنسټ دغه لومړنۍ هڅه، دوی د کارونو لومړنۍ هڅه واقعا د ستایلو وه او تر ډېره پورې موږ معلومات لرو د ټول هېواد په کچه باندې ډېره و هم ستایل شوله. دا د کتاب ټولونې دود په ټول افغانستان کې، په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه، او بل د وړو کتابخانو یا د داسې کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنی بنسټ وي، تر څو تر اوسه پورې کوم بلې داسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان د ولایتي شورا او د ولسي جرګې له دغه کمپاین سره ملګري دي. اکثره ډېرې فیسبوک له لارې، ډېرې مخامخ، ډېرې بل چا په ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته احوال را لېږلی دي، مرستې ډاډې ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبینو یو، یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
لومړیتوب خو موږ چې سره یو ځای شو دې باندې موږ کار وکړو چې پیل کې باید موږ څه وکړو او څنګه د دې مدني فعالیتونو هغه فکر چې د پکتیاوالو سره دی چې هغه ورته چندان په ښه سترګه نه ګوري، دا څنګه بدل کړو؟ پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع کړ چې هغه د پکتیا په کچه، خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو، او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی، هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړي چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغسې فعالیتونه وکړي، او دغسې فعالیتونه اړین دي چې باید وشي، او د دوی دنده هم همدغه ده. پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي، خو فعالیتونه په نشت حساب دي. ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي، خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل، او په څنګ کې مو سره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېره پټي ټکه چې وو، سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد، تاسو راته وای، تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم او پکتیا کې کار نه وکړي، کې کړي مو هغه په نشته ثابت. څه فکر کوي د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوي؟
دا کتابتونونه د پکتیا د دیارلس ولسوالیو لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده، او دغه ملي والی د دې چارې د اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپکه سترګه وګوري او نه یې په یو ملامت یا انداز وکړي، او بلکې په ډېر زغرده یې وکړي، ځکه چې اکثره فعالیتونه چې دلته پیل کېدل یوه ستونزه بې داوه چې د بیلابیلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونه او د دغسې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل، او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بې داوه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه، اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډېر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بیلابیلو ارسو کې د ژوند ډېر ډېر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډېر سخت محروم دي، دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یو ملی پروسا دا یا کمپاین دی او یو ملی چاره ده او مونږ په خورا نشته امکانات او تر دې محاله چې په زرګونو ټوک کتابونه مده تیار را ټول کړی دی او ان شاء الله مونږ بخیر ډاډه یو باور یو چې په دې کتابتون په نور اړوند ټوک او لوازمو کې به هم دې غو پر پیدا کول کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باور یم چې دغسې اخلاص مونږ ملګری لري او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره دا به انشاءالله د دې باعث کیږي چې سبا به یو بله ټولنه هم دغسې یو ملي کار ته دغسې رښتیا واقعي مدني او یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به ترسره کوي.
تاسو اوس راته ویلی سئ څومره کتابونه به مرا ټول کړي تر دې دمه او په کوم لارو مرا ټول کړل؟
مونږ خو مخکې له دې چې د کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ چې بیخي مونږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی نو بیا مو له دوه اونیو نه وروسته د پکتیا پوهنتون د ونډو په تالار کې رسمي پرانیست ونډه وکړه او د همغې رسمي پرانیست ونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي نږدې 2000 پورې کتابونه نقد مونږ را ټول کړي دي او هغه وعده شوي او هغه چې مونږ بیخي پرې ډاډه یو هغه مراجع او هغه ځایونه چې مونږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی او د پلان له مخې د ټولې سنبالو هلته به ورځو. نو مونږ انشاءالله باوري یو او مونږ خپله شمېره دغه 20000 ټاکلې ده چې 20000 کتاب باید مونږ ولرو تر څو د پکتیا په 1300 کې کتابتونونه باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دی په نه حال کې ځینو ملګرو چې مونږ لمړی د کتاب غوښتنه ترې کړې خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپل امکانات په کتو سره دوی بیا نقدی مرسته کړې وای تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدی مرسته هم له مونږ سره ډېر خواخوږي کړی دی چې مننه ترې کور ودانۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دیغونه به هم د کتاب ټولونې په کمپاین کې پاینه حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسیږي او مفید کتابونه دی هغه په پیسو را نیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو ان شاء الله زه ډاډه یم چې د کمپاین د موده چې مونږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ورته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې په دې کې به کیدای شي دغه شمېره چې مونږ 20000 ټاکلې خو کیدای شي له دې نه هم ورواوړي او دغه تعداد کتابونه مونږ پوره کړو تر څو یو لسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب، تاسو هم په لنډو راته ووایئ چې د کتابونو په راټولولو کې تاسو د دوی سره څه کړي دي، یو مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي دي؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم مخکې له یاده ووتلې. یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر یې راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځور یې لاره. دوی فکر کوه چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو دپاره جوړې شي یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي، نور فعالیت واضح نه ومانه چې مثلا مدني ټولنې باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وځي، دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي دي غو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي، مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړې، زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې چې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي، له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې، د دنیا په اړه باندې، د ټکنالوژۍ په اړه باندې، د درس په اړه باندې، د ټولو په اړه باندې یو څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي. او دغه کتابخانه باعث دي کیږي په هر کلي کې 4-5 پورې ځوانان دغه یو غلطی لارې نه راولي ښې لارې ته، دا بل ډېر لویه ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بده سترګه په ځینو سیمو کې کتل کېږي، یا که په بد هم نه ورته کتل کېږي، ډېر په بېمانه سترګه ورته کتل کېږي، ډېر ارزښت نه لري. د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي، خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان سي په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي. خامخا د کتاب کې یو چیسته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د زموږ د مرستې په اړه باندې موږ همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم د کتاب ټولونې په برخه کې، هم د مشورو په برخه کې، هم د کسانو د معرفي په برخه کې. او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې چې کومې دي دوی سره هم مشورې کړې، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نورو مدني ټولنو، او څه چې پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینهوال دي ټول اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه کې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې، او د نن ورځې د باس موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړ کړی. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیلې له استاد ایمل خمر نه کوو. د وطنپال زلمی بنسټ په وړاندې غټې ستونزې چای دي یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یوه تر ټولو لویه ستونزه چې دا چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یاد کم په دې معنا نه چې موږ نه یاده کار ته ژمن نه یو یا بېونه کړو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. موږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت موږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګیږي، میز چوکۍ هلته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالیو کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په نهر کې دغه ستونزې هم دي. بل موږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایتو ته. یوازې په پکتیا کې خو هم چې موږ څومره وسه کې دوله هم لګیا یو، دا کار خو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نورو ولایتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو موږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نا څه بدې امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هواروو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به هم ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره دی، فکر چې موږ سره دی، هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د لوړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د دولتي چارې مسؤلیت وي چې د کتابتونونه دوی باید جوړ کړی وي، تا د فرهنګ وزارت او تا د کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مو ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونو لپاره په د الماریو د میزو چوکیو او داسې نور تاسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه استفاده وکړي، او د کتابتون په نامه یو یو احاطه وي، یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې کار څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجارې کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه. منور اندیال، تاسو د بنسټ د مشر په توګه د غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا هر مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، که مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هوارې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نه شي کېدی. یو موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې باید د کلیو ځوانان له څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه هم ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو او د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړی وای او موږ د خپلې موخې ته رسیدلی وای. یو دا غشته موږ سره تشویش ده او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه، او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کوم شته یا موږ د تشویش لرو هغه په خپل منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا که ستونزې هم شته بیا هم د دې باعث نه کېږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي.
ډېره مننه پیوند صاحب، د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې، ستونزې هم ستا، اندېښنې هم ستا، د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې شته په پکتیا کې، ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نورو مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي د ستونزې ورسره واري؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندل صاحب دواړو ویلې، د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنا غادې دوی ځینې تشویشونو پر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سي ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، د کتابخانونه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سي کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته په ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړي دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مورته پیدا کړي، مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونه چې په کلو کې جوړ شوي لږو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې کړې ده، اوس هم حاضر یم ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې له ځینې اداراتونه چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسولیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطنپال زلمی بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي او بیا به هلته هغه همه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما واورېدل، دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل یې هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې چې موږ یادونه وکړله، دا داسې په کلو کې دغسې جوینه وټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټولو ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت موږ خبره کوو، دغسې کتابونه باید په کتابخانو کې کېښودل سي چې مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه نه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره په کار دي ضرورت دي. مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټري د کچې کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه، بیا فکر نه کوم چې دا خپله باندې موږ دې ته زمینه برابرو چې د مطالعې دود موږ خراب کړو. نو دغسې کتابونه باید دي چې مثلا په کلو کې تنکي ځوانان چې ماشومان تنکي ځوانان مثلا دغسې د هغو د سوې سره برابر کتابونه سي، هغه په دې کتابخانو کې کېږدو چې هغه علمي زده کړه تر وکړي، مثلا د ټکنالوژۍ په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافیې په اړه باندې، مثلا د تاریخ
پاړه باندې دغه دینی کتابونه دغسې کتابونه باید تر څو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې عام شي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړه له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړي غوژمنې کړي دي له ولایت مقام سره موږ خبرې کړي هغو هم د ځینو همکارو واده کړی دی ځینې په برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره سي موږ غږېدلي یو یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاو یا دغه فعالیت لیدلی ده دوی ستایلی ده او زمن کې د مرستې واده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټولو ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو او دغه تجاران او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغو ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو د تخنیکي ستونزې هم حل
شي. مننه استاد ایمل خبر تاسې د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي.
موږ خو یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا ده چې انشاءالله خواخوږو چې ژمنه کړې ده تمن به دا ژمنه ترسره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله د کتابتونونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولی شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده او زمونږ به انشاءالله راتلونکي کله چې توضیح کوو د کتابتونونه کتابونه کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر خواریو او بیرته یې باب ځای یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي نه ځای ولرو نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي له دې نه لیدنه وکړي داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي خلک ورشي استفاده ترې وکړي مطالعه یې کړي یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې موږ ډېرو مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه کتابتونونه به محفوظ کتابونه به محفوظ ساتل کېږي د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي لوستوالی په کومه کچه دي او مثلا مینوالی په ډېریدو دي که په کمیدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټول خبرې په پام کې نیسو بیا به کتابتونونه ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابع کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب تاسې هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره یو وایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده ملي چاره ده که هر څوک که دولتي چارواکی دی که عادي وګړی دی که مدني ټولنې غړی دی نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو نو دا په موږ پورې تړلی دی. موږ دغه کار کوو هغه یې خپل یو مسولیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي کتابونه راټولوي خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه د هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي دا ملي چاره ده او دا زما مسولیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدري ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کوي دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپله باندې د ملي جارانه خپله مسولیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړه زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نه شم کولی دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي کمپاین وکړي یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ لري یا خپل د پوهې نه مطالعې ته یو کمپاین وکړي نو دا به زموږ سره ډېره زیاته مرسته وکړي دغه زموږ موخه به را لنډه کړې وي او موږ به ضرور رسېدلي یو.
فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکی وي نو غواړم چې ووایم چې مونږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شي وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بېلابېل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي، دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې مونږ ولس ته د عملي بدلون بېلګې وړاندې کوو. مونږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېده، لیکچرې مو اورېدې، خو د دې نه وروسته مونږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستې.
ډېره مننه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.